سلامونه ستړي مشه د ازادي رادیو دغه خبري مجلې ته موزه صفی الله ستانګ زای خراغلاست ویم پیل په خبرونو کو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اسرائیل ته ویلي چې سم دستي پر غزه بمبار ودروي د ورسله هغه چې حماس د يرغمل شو کسانو د خوشی کولو او د جګړې د پاتر سوالو لپاره د ترامپ د وړاندیز شوی پلان ځینی برخې ومنلي. ولسمشر ترامپ په خپل ټولنیز شبکت تروت سوشل کې لیکلي اسرائیل باید سم د لاسه په غزه بمباري ودروي ترڅو موږ يرغمل شوی کسان په خوندي او چټکۍ سره خوشی کړو. یو شمېر افغان خبريالان چې د طالبانو حکومت د بند تجربه لري ادعا کوي چې طالبانو دوی د بند پر مهال جبري اعترافونه تړ کړي. د خبريالانو ازادي راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې طالبان د جبري اعترافونو په اخیستلو هڅه کوي پر رسنیو فشار راولي او د خبريالانو فعالیتونه محدود کړي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې تازه د مهدي انصاري په نوم د یو خبريال د اعتراف ویډیو خپره شوې چې دا مهال د طالبانو تر په بند کې دی. د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د اکتوبر له 9 تر 14 باید د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی کوربه وي. د دغه وزارت ویاند راندیر جسوال پرون په یو خبري کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه بیان یاد کړ چې په اساس متقی ته د هند دغه سفر معافیت ورکړل شوی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر او ګڼ نور لوړپوړي چارواکي د ملګرو ملتونو د سفري بندیزونو په لیست کې دي او کله کله یوازې د ملګرو ملتونو د دغه سفري بندیز په معافیت سره بهر تللی شي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند هم درا زیاته کړه هندي چارواکي له طالب چارو سره په تماس کې دي او هند له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. هغه د بیلګې په توګه له زلزله ځپلو افغانانو سره د هند مرستو یادونه وکړه. وی ویل په لومړي سر کې دوی بیړنۍ مرستې ورسولې او وروسته یې نورې محمولې هم د چابهار لارې افغانستان ته واستولې. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په دویمه شلواره لوبه کې هم بنګلاديش څخه ماته وخوړه. دا لوبه په شارجه کې وشوه. افغان لوبډلې 133 منډي هدف ورکړې او خو بنګلاديشي لوبغاړو د شلم اوور په لومړي بال سره پوره کړه او لوبه یې د دوو وکټو په توپیر وګټله. افغانستان اولنۍ لوبه هم د پنځمې پورز بایله لیواته مده درېمه شلوري زلوبه د یکشمې پورز تر سره شي. خبرونه مواردل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورتلای شي. د خبرونه الته هم شته. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اسرائیل ته ویلي سم دستي پر غزه بمبار ودروي دا ورسله هغه چې حماس ومنله يرغمل شوی کسان به خوشی کړي. یو شمیر افغان خبريالان چې د طالبانو د حکومت د بند تجربه لري ادعا کوي چې طالبانو دوی جبري اعتراف تړ کړي وو. یو شمیر افغانان وایي د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو لپاره کې دوه ورسله د خوړو او څنګ توکو به لوړی شوې دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اسرائیل ته ویلي چې سم دستي پر غزه بمبار ودروي دا ورسله هغه چې حماس د يرغمل شو کسانو د خوشی کولو او د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ترامپ د وړاندیز شوی پلان ځینی برخې ومنلي. ولسمشر ترامپ په خپل ټولنیز شبکه تروت سوشل کې لیکلي اسرائیل باید سم د لاسه په غزه بمبار ودروي ترڅو موږ يرغمل شوی کسان په خوندي او چټکۍ سره خوشی کړو. هغه زیاته کړې موږ ورده مخه د جزئیاتو په اړه بحث کوو چې سره کار پی وشي. دا یوازې د غزه په اړه نه ده، دا په منځني ختیځ کې سوله ده چې لړۍ مودی لټکیږي. که څه هم حماس چې امریکا او اروپا یې ترګره ډله بولي د ترامپ د شل مادیز وړاندیز ځینې برخې د جمعې په ماښام ومنلي خو لا یې د وسلو د کېښودو په اړه څه نه دي ویلي. د ترامپ د سولې په تړون کې راغلي و چې حماس باید ټول يرغمل شوي کسان خوشي او وسلې په ځمکه پرېږدي، تر څنګ یې باید واک تکنوکراتانو ته پرېږدي. په ځواب کې اسرائیلي ځواکونه بریدونه دروي، ځواکونه له غزې وځي او د غزې د ودانولو لپاره به هڅې کېږي. ولسمشر ترامپ خبرداری ورکړی چې که حماس تر یک شنبه ځوابونه وایي بد عواقب به ولري. د امریکا ولسمشر تیرونه سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره لیدلې او تر هغه وروسته د سولې طرح وړاندې کړي. خو بیا له غزې د رویټرز د راپور په اساس د حماس تر اعلان وروسته هم اسرائیلي ځواکونو خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړ. په غزه کې لږ تر لږه 70 کسان یوازې د جمعې پورز په بریدونو کې وژل شوي. لکه چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 حماس وسلوالو په اسرائیل برید وکړ او په یو ورځ یې څه باندې 1200 اسرائیلیان مړه او 2500 نور یې یرغمل کړل. د اسرائیل پراخ بریدونه په غزه تړانګه پیل شول. تر دې دمه څه باندې 6500 کسان په غزه کې وژل شوي، لویه برخه یې ملکیان او ماشومان دي. پر غزې د اسرائیلو د پراخو بریدو په غبرګون د اروپا ګڼو هیوادونو تېره اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې کې د فلسطین دولت په رسمیت وپیژاند. رویټرز لیکلي په نړیواله کچه د اسرائیلو لا منځوي کېدو ته په کتو د امریکا ولسمشر هڅې زیاتې کړي چې دا جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر ترامپ یو مفصل ویډیوی بیان کې دا غوی وادو مننه کړي چې د غزې د سولې لپاره هرکلی کړی دی او په دې برخه کې مرستې کړې دي. زه غواړم د هغو هیوادونو مننه وکړم چې ما سره د دې مسلې رانغاړلو کې مرسته وکړه. قطر، ترکیه، سعودي عربستان، مصر، اردن او ډېر نور خلکو هم سخته مبارزه وکړه. دا یوه لویه ورځ ده. ګورو به چې څنګه کار ورکوي. موږ باید وروستۍ خبره ښه پخه کړو. تر ټولو مهمه دا چې زه په تمه یم یرغمل شوي کسان خپلو کورنیو میندو پلرو ته راستانه شي، او ځینې یرغمل هم متاسفانه په کومو شرایطو کې چې ویلی راوړل شي، ځکه میندې او پلرونه اغمر ورته په تمه دي، لکه چې هغه ځوان سړی او ځوانې ښځې چې کله ژوند دي. نو زه یوازې غواړم تاسو ته خبر درکړم چې دا یو ډېره ځانګړې ورځ ده، شاید له ډېرو اړخو بې ساري وي. مګر له تاسو مننه، او له هغو ټولو غوره هیوادو څخه مننه چې مرسته وکړه. موږ سره ډېره مرسته وشوه. ټول د دې جګړې د پای ته رسېدو او په منځني ختیځ کې د سولې د لیدلو لپاره یو غږ وو، او موږ یې ترلاسه کولو ته ډېر نږدې یو. له تاسو ټولو څخه مننه، او له هر چا سره به عادلانه چلند وشي.
Thank you all, and everybody will be treated fairly.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
یو شمیر افغان خبریالان چې د طالبانو حکومت د بند تجربه لري ادعا کوي طالبانو دوی د بند پر مهال د جبري اعتراف ته اړ کړي. دغو خبریالانو ازادي راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې طالبان د جبري اعترافونو په اخیستلو هڅه کوي، پر رسنیو فشار راولي او د ژورنالستانو فعالیتونه محدود کړي. دا څرګندونې داسې مال دي چې تازه د مهدي انصاري په نوم د یو خبریال د اعتراف ویډیو خپره شوې چې دا مال د طالبانو بند کې دی. په دې ویډیو کې هغه اعتراف کړی چې له بهرنیو رسنیو سره همکاري کې لرله. خود رسنیو د ملاتړي او شمیر سازمانو دا اعتراف جبري بللی او غندلی دی. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د مهدي انصاري د اعتراف ویډیو ته د رسنیو د ملاتړ سازمانونو له پراخو غبرګونونو سره هم مهاله یو شمیر هغه افغان خبریالان چې مخکې د طالبانو حکومت بندیان کړي ادا کوي چې دوی هم د طالبانو لخوا د جبري اعترافونو کولو ته اړ شوي دي. د خبریالانو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان د جبري طرفونو په اخیستلو سره هڅه کوي پر رسنیو فشار راوړي او خبریالان له کار کولو منع کړي. یوې خبریالې چې تازه د طالبانو له بنده خوشي شوې خو د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل: طالبان غوښتل چې موږ ومنو چې دوی پر ضد مو تبلیغ کوه.
طالبان غوښتل چې موږ ومنو چې د دوی پر ضد مو تبلیغ کوه. رواني او فزیکي فشارونه دومره زیات و چې ډیری کسان مجبورېدل هغه خبرې وکړي چې هڅه نه وکړي. هغه یې زړه کړم چې په یو سند لاسلیک وکړم چې په کې لیکل سوي و مالی وی بهرنۍ رسنۍ سره کار کړای. حال دا چې ما هیڅ کله له کومې بهرنۍ رسنۍ سره کار نه وکړای.
یو بل خبریال چې دا موږ غوښتل نو موغږی په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې دا وکړه: سره له دې چې له یو کورنۍ ورسپارنې سره کار کوو، طالبانو بهرنۍ رسنۍ سره د همکاري په تور ونیو او وروسته د جبري طرف کولو ته اړ کړ. دغه خبریالان زیاتوي چې د دغو جبري طرفونو خبرول نه یوازې د بیان ازادي تر پوښتنې لاندې کوي، بلکې په خبرې د دوی کورنۍ هم له ګواښ او فشار سره مخ کوي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د یو افغان خبریال مهدي انصاري چې د تیر کال د میزان میاشتې په ترڅ کې د طالبانو لخوا د دشت بلچي په سیمه کې نیول شوی او د طالبانو لومړۍ محکمې د طالبانو پر ضد تبلیغ په تور یو نیم کال بندي کړی، د اعتراف یوې تازه ویډیو پراخ غبرګونونه پارولی دي. په دې ویډیو کې هغه ویلي چې له بهرنیو رسنیو سره همکاري درلوده. موږ هڅه وکړه د مهدي انصاري له کورنۍ سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د افغانستان د خبریالانو او رسنیو ملاتړي سازمانونه د مهدي انصاري جبري اعتراف اخیستل او خپرول له قضایي اصولو او د خبریالانو له حقونو سرغړونه بللې ده. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه بلیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
مرکز خبرنگاران افغانستان این عمل کرده.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو دغه کار د عدالتانه محاکمې له اصولو او د دغه خبر خبریال له حقونو ښکارا سرغړونه بولی او غندې دا ورځ پلیتا د رسنیو د ځپلو او د خبریالانو د محدودولو د بهیر یوه برخه ده چې د رسنیو د حرفوي کار او د هیواد د وګړو د حقونو لپاره جدي خطر رامنځته کوي
حقوق شهروندان کشور می باشه به نحوی ایجاد میکنه
نوموړی زیاته کړل چې دا محل تر لږ شپه خبریالان د کابل غزنی او پروان په ولایتونو کې د طالبانو په بند کې دي او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې ژر تر ژره ټول بندي خبریالان خوشي کړي د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان هم د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په دوهمه په یوه اعلامیه کې د طالبانو دا کار د بشري حقونو د بیان ازادي او د خبریالانو د خوندیتوب د اصل ښکاره نقص بللی او د مهدي انصاري او نورو بندي خبریالانو د بې شرطه او ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده په اعلامیه کې دغه شان د بشري حقونو له ملاتړو بنسټونو نړیوالو سازمانونو او د رسنیو د خپلواکۍ له ملاتړو ادارو غوښتي چې د افغانستان د خبریالانو د بې ځایه نیونو د دوی پر وړاندې د فشارونو او ورنه د جبري اعترافونو د اخیستلو د پای ته رسېدو لپاره بیړني او جدي اقدامات وکړي هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ خو طالبانو تل ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي او هیڅ خبریال د خپل رسنیز فعالیت له امله نه دی نیول شوی هغه دا چې تل د خبریالانو او د بیان د ازادۍ او بشري حقونو د ملاتړ سازمانونو لخوا رد شوې ده
دا ازادۍ رادیو خبری مجله اوري
یو شمیر افغانان وایي د اته څلوېښتو ساعتونو لپاره د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو له پرېکېدو وروسته د خوړو او سونګ توکو بیې هم لوړې شوې دوی وایي سره له دې چې اوس د خوراکي توکو بیې بیرته نورمال حالت ته راغلي خو د تیلو او ګازو بیې بیرته نه دي راښکته شوي که څه هم چارواکي د خوراکي توکو د لوړوالي خبره ردوي خو دا تاییدوي چې د تیلو او ګازو بیې په دې موده کې لوړې شوي نور حال په دې رپورټ کې
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي د تېرې دوشنبې له ورځې راهیسې په دغه هیواد کې د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو په درې ورځني بندښت سره د خوراکي او سون توکو بیې لوړې سوې وې چې ځینې یې لا هم نه دي ښکته سوي د کابل ښار د خیرخانې سیمې یو اوسیدونکي حمید ازادي راډیو ته وویل
سره چون ارتباط قطع بود که اصلا امرای جهان خارج یا ارتباط نداشت و مثلا نرخ به مرزا و یا در تمام اجناس بلند
دیده لپاره چه نره سر مکمل ارتباط قطع و ده هر سبه دیر الوری شیر بی هیچ سوک ده بازار لبه یو خبر نو هر چه چه هر سوم رز رو تو که پلورل مخ که خوره بوری چوار لسه و دیر افغانه و چه انترنت پری و پینزل لسه و شل افغانی شوی و دوری جویوا بوری مخکی 2250 افغانی و خو وروسته 2400 افغانی شوی وی یو من بوره مخکی 315 افغانی و بیا 460 افغانی شوی و هر سکی هم دومره لوړوالی راغلی و اوز بیرتا بایی تیتی شوی خود ده یو کلو گازو بایی چه 350 و اوز پیتا ده او تل هم مخکی یو لیتر 15 افغانی و اوز و اوی افغانی دی
د کابل ښار د شاه شهید سیمې اوسیدونکی مومن خان هم ورته خبره کوي د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل چې ورله مخې د ډیری خلکو اقتصادي وضعیت بد دی او په خبره یې آن د خوراکي او سون توکو د بیو یو ورځنی لوړوالی هم خلک سخت څپي
د انټرنیټ همدارنګه د مخابراتي شبکو قطع کېدو سره چې ته څو ساعته دوام وکړ موږ همدارنګه نورو ټولو وطنوالو ته ګڼ شمېر مالي زیانونه واوښتو په تېرو درې ورځو کې د خوراکي توکو او سون توکو بیې په افغانستان کې په چټکۍ سره لوړې شوې په بازار کې مخکې د وړو بورۍ په دیرلس نیم سوه کې ده نو په دې دوه درې ورځو کې نرخونه شپاړس افغانو ته ختلي وي ګاز به مخکې په 500 افغانو نو دا اویا ته ختلې وه همدارنګه د پټرول یو لیټر بیا درې شپېته افغانۍ وه چې اته اویا ته ختلې وه نو په مختلفو ټولو خوراکي او غیر خوراکي توکو کې دوه نیم سوه افغانۍ
لړواله راغلی و.
دا خلک غوښتنه کوي چې د هیواد اوسنی اقتصادي حالات ته په کتو باید د دې ډول پریکړو په اړه جدي غور وسي او په بازارونو کې د ټولو توکو نرخونه کنټرول کړل سي. دوی زیاتوي چې په راتلونکي کې ورته اقدامات کولای سي یو ځل بیا بازارونه ګډوډ کړي او د افغانستان اقتصادي بې ثباتي لا پسې ژوره کړي. که څه هم د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي او د افغانستان د کسبګرو او د دوکاندارانو خونه په یاد موده کې د خوراکي توکو د بیو د لوړوالي خبره رادوي، خو وایي چې د ګازو او تیلو په بیو کې لوړوالی راغلی دی. د افغانستان د کسبګرو او دوکاندارانو د کابل د سون توکو د ټولنې مشر امیر محمد کابلي ازادي راډیو ته وویل
انټرنیټ بندیدو یوازې پر ګازو یو څه اغیز کړی چې مخکې یو کیلو 55 افغانۍ و، خو اوس 50 افغانۍ دی، خو د نورو بازار نورمال حالت کې دی. زموږ د سونګ توکو د بیو د لوړوالي یو ستونزه چې دا هغه دا ده چې تر اوسه پورې له پکتیا او هغه لور ته نورو سیمو نه لرګي راخوشي کړل شوي نه دي، او سوداګرو او خلکو د تیر کال سونګ توکي ذخیره کړي او احتکار یې کړی دی. مارکیټ ته یې نه باسي چې د سوداګرو د احتکار له امله د همدې سونګ توکو
د طالبانو حکومت د سپتمبر په 9مه د درې ورځو لپاره نوري فایبر او ټول انټرنیټي او مخابراتي خدمتونه بند کړي وو، چې په دې سره په افغانستان کې بانکي سیستمونه د حوالو راکړ ورکړه، الوتنې او د ټولو دفترونو چارې له ګډوډیو سره مخ شوې وې. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک د چهارشنبه په شپه ناوخته په یو خبري کانفرنس کې وویل د طالبانو د حکومت لخوا له هیڅ ډول وضاحت پرته په افغانستان کې د څه باندې 48 ساعتونو لپاره د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو د بندیدو اقدام د ګڼو نورو ننګونو سربیره د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې. ملګری ملتونه وایي د طالبانو لخوا د انټرنیټ په پریکولو د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ شو. د ملګرو ملتو ویان سټیفن دوجاریک په افغانستان کې د انټرنیټ د بیرته وسلیدو هرکلی کړی، خو ویلي دي بندېدو یې د غیواد پر اقتصادي ثبات د ښځو انجونو او ټولو افغانانو پر وجدي وضعیت د بیان ازادۍ معلوماتو ته د لاسرسي او آن په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو رسولو پر بهیر منفي اغېز کړی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
ملګری ملتونه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې د هیڅ ډول وضاحت پرته د څه باندې 48 ساعتونو لپاره د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو د بندیدو په اړه د نیوکې ترڅنګ اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو د اقدام د ګڼو نورو ننګونو سربیره د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک په نیویارک کې په یو خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل که څه هم دوی د انټرنیټ د بیرته وسلیدو هرکلی کوي، خو زیاته
کړه
د پرې کېدو د افغانانو په اقتصادي ثبات، د خلکو او افغان میرمنو او انجونو پر دوامداره جدي وضعیت، د ټولو افغانانو د بیان د ازادۍ پر حق، معلوماتو ته د لاسرسي پر حق باندې ډېرې منفي اغېزې کړي دي.
ښاغلي دوجاریک زیاته کړه چې دې وضعیت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو فعالیتونه ګډوډ کړي، د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې اړمنو افغانانو په ځانګړي ډول د دغه هېواد په ختیځ کې زلزله ځپلو ته د حیاتي او ژوند ژغورونکو بشري مرستو او لومړنۍ اړتیاو پوره کولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ګڼو ادارو مرستندویانو او مختلفو بشري پروګرامونو چارې ټاکنې کړي وي. دوجاریک وویل چې طالبانو د انټرنیټ د پرې کولو یا وروسته د بیا رغولو لپاره هیڅ وضاحت نه دی وړاندې کړی. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویان دي ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیال حمدالله فطرت د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمېر عامو افغانانو انجونو او ښځو او د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سیمو کې مرستندویه رضاکارانو وویل د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو بندښت د ګڼو ننګونو سره مخ کړي وو. د دې ډلې په کونړ ولایت کې د زلزله ځپلو د مرستو رسولو یو رضاکار نثار احمد ازادي راډیو ته وویل
ټول خلک د ټولو ستونزو سره مخ وو، خصوصا
تنو زلزله زپلو سموتا امرس پندیان درسی هټمونه نو چې دوی ټول کمیونیکیشن پامدغه مخابرتو اړیکو باندې دي تیر شپه چې کونړ کې د باران شروع او د باران له وجې نه ځینې موټر ته نه شوې دا چې اته انټرنیټ او خبرتو شبکو کار نه کوي دا خلک د ټولو ستونزو سره مخ شوي دغه شپه د تمت نه کومه نه وبرې خلکو باندې ځکه کته یو یو روخ څوک نه لري چې هغه صحتمند اوسي ستا په سیمه باندې اوبه راروان دي او ستا واکسین دسي یو زده کوونکي وو
که څه هم انټرنیټ او مخابراتي خدمتونه بیا رغول سوي خو ډیری افغانان یې د بیا بندېدو په اړه اندېښمن دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو انفرادي او ټولنیزو ازادیو ته درناوی وکړي ځکه په خبره یې دوی نور دا ډول محدودیتونه نسي زغملی. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
داسې درې ورځې انټرنیټونه بند وو مونږ په ډېرو لویو ستونزو کې وو مونږ د داس رسنیو له لارې چې مونږ خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیسو چې مونږ ته پیسې پکار وي صادرات بندو واردات بندو پروازونه بندو جنازو کې شرکت نه ده کړی مونږ د هغوی په فاتحه کې شرکت نه ده کړی په دې درې ورځو کې دغه عمره کارونه چې خراب وو مونږ دا ویره لرو بیا هم چې کیدای شي بیا انټرنیټونه بند شي نهه نوي فیصده دي مونږ هر څه سلب شوي دي د مونږ ازادي د مونږ خبرې د مونږ کاروبار د مونږ ژوند دغه یو فیصد مونږ ته راپاتې وو چې هغه همدغه د انټرنیټ له لارې نه وو دا هم په دا درې ورځو کې بند وو.
دغه شان د افغانستان له بېلابېلو ښارونو ځینو نجونو چې پر زده کړو یې له محدودیت وروسته په آنلاین ډول زده کړې پیل کړي هم وایي چې د انټرنیټ په بندښت یو ځل بیا ترې آن همدا وروسته هیله هم اخیستل سوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې هم د سه شنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه خپور کړي رسنیز بیان کې ویلي وو چې د انټرنیټ د بندېدو پر مهال یې د خپلو مرستندویو کارکوونکو سره اړیکې پرې سوې وې. د دې ادارې په خبره د انټرنیټ بندېدو د اسعارو تبادلې ګمرکي چارو د هوایي شرکتونو په فعالیتونو سوداګرۍ وارداتو او صادراتو په برخه کې جدي ستونزې راولاړې کړې وې.
په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ وایي په لسګونه ځوان هنرمندان به په څو ورځو کې د یو لړ هنري پروګرامو د اجرا کولو لپاره کاناډا ته لاړ شي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل دوی به په تورنټو کې په یو فیسټیوال کې لګډون سره بیره څو کنسرتونه ترسره کړي. په کاناډا کې میشته یو شمېر افغانان وایي سخت ورته په شوق کې دي او خامخا به د هنري پروګرامو ته ورځي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په جلا وطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ځوان هنرمندان د تورنټو په سټیجونو هنري پروګرامونه اجرا کوي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست پنځم مې ازادي راډیو ته وویل د دوی د ځوانانو ارکستر به په څو ورځو کې کاناډا ته سفر وکړي او تورنټو کې په یو فیسټیوال کې له ګډون سربېره څو کنسرتونه هم ورکړي.
په یو فیسټیوال کې د ګډون لپاره کاناډا ته ځي او له دغه لوی کنسرت نه سربېره چې په اومنیټه یې لرو موږ په ځینو پوهنتونونو او ښوونځیو کې هم خپل پروګرامونه لرو چې په ټوله کې به په کاناډا کې څلور کنسرتونه ولرو.
د نوموړي په خبره د دې هنري ډلې په ترکیب کې 55 سندرغاړي او موسیقي غږونکي هم جونې او هلوکان شامل دي. ښاغلی سرمست زیاته کړه چې په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هنرمندانو سږ کال د پرتګال په څو ښارونو کې د کنسرتونو سربېره د جرمني په برلین کې هم د موسیقي په یو فیسټیوال کې ګډون کړی دی. په ورته وخت کې په کاناډا کې میشت یو شمېر افغانان وایي سخت ورته په شوق کې دي او خامخا به په دې هنري پروګرامونو کې ګډون کوي. له دې ډلې په تورنټو کې میشتې سوري او دوست محمد ازادي راډیو ته وویل
ډېره خوشاله یم چې د افغانستان د موسیقۍ د ښوونځي هنرمندان دلته کنسرت ته راځي. زه او د کورنۍ غړي مو ټول د دې کنسرت لیدو ته ورسو.
د افغانستان د موسیقۍ د ډلې له راتلو خبر شو ډېر په تمه وو. زه او دوستان مې خبر شو نو ټکټونه به واخلو او لیدو ته به ورشو.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هنرمندان په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوره هیڅ په 2018 کال له افغانستانه ووتل او پرتګال ته ولېږدول شول. هلته یې په جلا وطنۍ کې خپل فعالیتونه پیل کړل. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تیرو څو کلونو کې
په بیلابیلو اروپایي هیوادونو، لندن او د امریکا په متحده ایالاتو کې په هنري پروګرامونو کې ګډون کړی او کنسرتونه یې ورکړي دي. د طالبانو حکومت په موسیقي غږولو او اورېدلو بندیز لګولی دی. دوی موسیقي حرام ګڼي. له همدې امله د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د هنرمندانو په ګډون ګڼ شمېر سندرغاړي او موسیقي غږونکي د خپل هیواد راوتلي او د ګاونډیو په ګډون یې په بیلابیلو هیوادونو کې اړولې دي، چې اوس په ایران او پاکستان کې یو شمېر د ایستلو د ګواښ تر څنګ له ګڼو نورو جدي ستونزو سره هم مخ دي.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمېرې ته راولېږئ: 00420231111. او د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د نریزي د سیمې اوسیدونکي په یاده سیمه کې د اوبو د یو اساسي بند جوړولو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي پخوایي سیمې ته سروې ډلې ورغلي وي او د یادو مسلکي کسانو د معلوماتو پر بنسټ د دې سیمې اوبو د کافي برېښنا د تولید او د پراخو کرنیزو ځمکو د خړوبولو ظرفیت لري. جزئیات له نجیب الله الوخیل اورو.
دا د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د نریزې له غرونو بهیدونکي دایمي اوبه دي چې اوسیدونکي د مهارولو او پر دې ځای د برېښنا د تولید او ځمکو د اوبولو لپاره د یو بند د جوړېدو غوښتنه کوي. سیمهوال وویل که څه هم اوس مهال د دې اوبو د دې سیمې هغه لږې ځمکې هم پوره نه پڼېږي، خو که اساسي بند ورباندې وتړل شي پراخه برېښنا به تولید کړي او زرګونه جریبه للمي او شاړې ځمکې به له دایمي اوبو برخمنې شي. د تڼیو د نریزې اوسیدونکي زاهد نور زاهد مشال راډیو ته وویل:
امید هلته د ډیم چې جوړ شي دا غټه ستونزه ده او دغه غټه زیاته ده دایمي ده. په دې سره زیات خلک مصرفېږي، اقتصادي مشکلات حل کېږي، بالاخره چې برق موجود وي خپل لاس کې به برق وي، د بور پاسه دلته کارخانه جوړېږي، اکثریت خلک مصرفېږي چې دغه کچره دا کار وشي دا غټه خبره ده.
د نریزي اوسیدونکو زیاتوي سره لدی چې سیمه کې پریمان او بشته، خو بیا هم د اوبو د بند نشتون له کبله د دوی د ځمکو یو برخه دایمي اوبه نه لري او ډیری فصلونه یې له تندې ځای کیږي. یو بل ځایي اوسیدونکو مولوي محمد کبیر وویل:
دا خو یو لوی ډیم دی، دا کله وتړل شي سخت کول ته پکته نیمګ دې کوټه مونته کې ټول فصلینه خاتو شول. کله دا ډیم وتړل شي خاص کر د نریزي منطقه ته نه بلکې د تڼۍ ټول منطقه ته دغه غاټه رسیږي.
د نریزي سیمې قومي مخوره موایي د دې ځای پر روانو او دایمي اوبو د بند تړل بنه یوازې د دوی سیمې ته بلکې د خوست د ډیرو سیمو ولسوالۍ اوسیدونکو ته په ګټه تمام شي. یو بل ځای اوسیدونکي ملک میراجب خان وویل:
کدا ډیم وتړلای شي نه یوازې دا چې تڼۍ ته ګاټه رسیږي بلکې په څنګ کې مصر د مندزه اسمل خیل ولسوالۍ یا په څنګ کې ګربز ولسوالۍ یا حتی مرکز ته دغه ګاټه رسیږي. کدی بیدو کدی برک دو داند میخ چی چمرا پیگر کردائی دا یا تو سر کام پوی خال کنا میخ پیشتانا کردی دو نی دیگه گاٹا دم رزیو تا دو چی پو میگی بلکل آغا نوی نی دیگه با دیل گاٹا نوی نی.
بلوری تا زوی مسئولین وی دا نریزی دا بند جوری دو ارتیایی لعرون دو ادارو سر شریک کردی او دوی دا جوری دو دا بوده جی منظوری دو تا پا تحمدی. دا ولایت مقام ویان مستغفر گربز ویل:
دا خوص فلای دا تانای و رسفلای اروان دا نریزی سیمه که دا اوبو لوی چک دیم که دا خوص فلای دا اوبو انرژه ریاست بلوریه ابتدایی سروی په 1401 کال کې ترسره شوی او مرکز ته لیږدول شوی ده. یاد چې ډیم د اوبو انرژي وزارت له لوري پلان کې نیول شوی، یاد کړه چې بودیجه ورته ځانګړې شوه. انشاءالله چې عملي کارونه به پیل کړي.
یاد دیوی د اوبو او انرژي ځایي مسؤلینو او د دې برخې متخصصینو ویلي چې د خوست شاوخوا زر سیمې داسې دي چې دایمي اوبه لري، خو د بندونو د نشتون له کبله د اوبو ډېره برخه ضایع کیږي او که ور باندې بندونه وتړل شي خوست به تر ډېره د برېښنا او د کرنیزو ځمکو د اوبولو له اړخه پر ځان بسیا شي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته، زمو حبله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالی سه دا پیغام یشدمه چې زمرد مساکله ولسوالی یو به وچی دي. دلته خلکو یو سلو اویا متر پیپونه ور اچولی دي. ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول زینی. نو دا پیغام کدی خور کشتر مشران پر ورسید دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کین او ډیر بشوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه الفرقانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پرلاین یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه شته، دولتي کلینیکونه هم شته، نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي، مراجعین هم ډېر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډېر زیات دی، خلک ډېر غریبان دي، نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډېر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکوي هغه هم چندونې ډېره دوا نه وي، بس لږ اندازه دوا یا هغه خپل دوا مطابق کلینیکان خلکو دوا ورکوي. نو زه خپله دغه وجه څخه تر ډېره حده پورې د شخصي کلینیکانو څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو، نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعه نه ده کړې، ځکه هغه خلک ډېر دي، ازدحام ډېر دی، نه ورباندې رسو امکانات کم دي.
سلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزې څخه ستاسو سره خبره کوم. زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی، درې کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران زله لاس دي، دا خلک ګرد زله راټول شوه د دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي، لاړه ولایت ته، ولایت یې دغه شکایت ومنئ، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دې بدل شوي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د آزادۍ میلمه
احمد شیبریم سلامونه. په دې خبرونه کې مې ډاکټر پوهنوال سبحان الله شهاب میلمه دی. دوی د شیخ زاید پوهنتون د ادبیاتو د پنځي استادی کوي. شهاب صاحب په خبرونه ته شرح لري.
ډیر زیات مننه شیبر صاحب تاسو ته او تاسو یو ردیم ته سلامونه ونی کولم. هلی وړاندې کوم په څه مچل تاسو سره اپلای کایم.
شهاب صاحب طبي خبره ده چې د ادبیاتو استادی کوي، نو ادبیات مو لوستی دي؟
بله بله.
چیرته ادبیات لوستی دي؟
مننه. زه خو د خوست ولایت کې زمونږ دولتي پوهنتون د شیخ زاید په نوم باندې په 1983 کال کې د کانکور لري شیخ زاید پوهنتون ادبیات کوزی پښتو څنګ ته راغلی یم. په شپږ اتیا کال کې فارغ شوی یم.
او بیا مو وروسته نورې زده کړې چیرته کړې دي؟
زده کړې به چې کله د ژبو ادبیات پوهنځي پښتو څنګ ته فارغ شوم، نو د هغې نه وروسته دوه کاله په مختلفو ځایونو کې وم. د هغې نه وروسته په همدې شیخ زاید پوهنتون ادبیات پوهنځي کې د استاد په صفت مقرر شوم. نو معمولا بیا په کابل پوهنتون ژبو ادبیات پوهنځي پښتو څنګ ماستری برنامه کې بریالی شوم. ولته خپلې زده کړې د ماستری برنامه کې پیل کړې. د هغې څخه راوروسته بېرته چې خپل پوهنتون ته راوګرځېدم، د لږ وخت وروسته یعنی یو کال وروسته بیا لاړم د پېښور پوهنتون علوم اکاډمۍ پښتو څنګ ته. د آزاد رقابت لارې امتحان اخیستلو او په هغه امتحان کې بریالی شوم. نو دکترا تر کچې مې بیا هلته خپلې زده کړې
د ډاکټر تیسس مو په څه باندې لیکل؟
ما خو د ډاکټر تیسس د پوهنې مربوط د رحمان بابا ادبي سبک دغه د سب پیروان او په دغه باندې مې لیکل چې د رحمان بابا په ژوند زده کړو په دې باندې عنوان و د رحمان بابا ادبي سبک او دغه د سب پیروان.
دغه تیسس چاپ شوی دی؟
دا تیسس خوشبختانه د زمونږ تدریسي یو برخه وه. نو یو برخه یې د لیسانس چې د مفاداتو مربوط او مفادات سره مطابقت درلود هغې ته چاپ شوې ده. او اوس مونږ په شیخ زاید پوهنتون کې د ماسترۍ برنامه لرو. دا اوس هم ستاسو چې زنګ راغی فلحال دې ته ناست یم، نو ترتیب او د هغې لږ پاتې پروفیل لیدل انشاءالله په نږدې ورځو کې به یې د چاپ ګاډه سنبال شي انشاءالله. یعنی مکمل نه دی چاپ، خو یوه برخه یې چاپ ده.
کله چې مو د تیسس انتخاباوه هلته د پېښور پښتو اکاډمي کې د استادانو دا خوښه وه چې تاسو دغه تیسس انتخاب کړئ او کنه ستاسو خپله د رحمان بابا له شاعري سره مینه وه او ستاسو وړاندیز؟
من نشب صاحب دا خو واضح خبره ده چې څېړنه او تحقیق او یا تالیف چې څوک نو د معلومات په اساس به کوي او د خپلې علاقې پر اساس به کوي. ما دغه د خپلې علاقې او د ذوق په اساس باندې دغه موضوع غوره کړله او پېښور پوهنتون ته مې وړاندې کړله. نو هلته بیا درې بورډه پرې کېږي. نو په لومړني بورډ کې د پښتو څانګې استادانو او د هغې نه وروسته بیا د پوهنتون په کچه او بیا مې دا دفاع کوو. خوشبختانه به ووایم چې د ذوق او د علاقې سره سم د پښتو څانګې استادان ما په دې قانع کړل چې زه په دغه برخه کې کار کوم. هغوی راسره موافقه وکړله او د پوهنتون نه چې کله ما خپله دفاع دې موضوع نه وکړله نو هغوی را تایید کړله. نو د خپل علاقې په اساس باندې مې دا کار کړی.
ډاکټر صاحب شاب مخکې تر دې چې ستاسو د ژوند په باره کې نور له تاسو نه واورو، د ستاسو د تیسس په برخه کې یوه پوښتنه مې ذهن ته راوګرځېده. که چېرته یو څوک له تاسو دا پوښتنه وکړي سي د رحمان بابا په شاعري کې درې ټکي په لنډو باندې چې ستاسو له خاطره ډېر مهم دي او یا ډېر مهم درته ښکاره سوي، دا کوم دي؟
ډېر زیاته مننه. ډېره مهمه او اساسي پوښتنه ده او دا پوښتنه باید وضاحت وشي. رحمان بابا مونږ تاسې چې پوهیږو دی د ولس سره اوسېدلی دی او د ولس په ژبه غږېدلی دی. یعنې اشعار چې دي د فصاحت او بلاغت په ګاړه سنبال دي، یعنې جوانی پکې ډېره ده. د دې تر څنګ زمونږ استاد چې د مذهب او عقیدې سره تر څنګ دی په دیني علومو کې هم پوهېده. نو تصوف او عرفان یې په خپلو اشعارو کې ډېر ښه پاللی دی او د ده اشعار چې دي په دغه برخه کې یعنې کاملا ډېر لوړه مرتبه لوړه درجه لري. د دویم ټکی او درېیم ټکی دا چې رحمان بابا داسې یو شاعر و چې هغه د خلکو منځ کې او د خلکو پر ژبه پوهېده او اشعار چې دي ډېر ساده دي، روان دي. خو د دې ساده والي تر څنګ داسې اشعار ده ویلي دي چې یعنی د یو خوانه رنګین دي او د بل خوانه سخت دي. یعنی دغه شاعري څوک نشي کولی. ځینې خلک د رحمان بابا شاعرۍ ته چې څوک ګوري فکر کوي چې ډېره به اسانه وي، ځکه د ده د شاعرۍ اعجاز او یا هغه کمال دا دی چې په یو ځل اورېدلو سره د خلک زده کولی شي. خو د بل خوانه که چېرته په دغه شاعري کې څوک پیل وکړي نو د دوه درې شعرونو به اضافه ونه لیکي، ځکه چې دې سره به د الفاظو کمی وي. نو سلاست او رواني د ده بله برخه ده چې رحمان بابا ټولو پښتنو کې مقبولیت لري. او کلاسیکه دوره کې رحمان بابا د دوه نورو شاعرانو چې په ادبي سبکونو کې یعنی لارویانو پیروان دل چې هغه خوشحال خان خټک او حمید مومند دی. نو د رحمان بابا دا د پیروان او سبک لارویانې چې دي چې دا ډېروالی لري. چېرته چې پښتون اوسېږي د بابا د سبک پیرو به، ځکه چې دی د خلکو په ژبه شاعري کړې او د خلکو د پوهې دپاره شاعري کړې ده.
شهاب صاحب که چېرته د پوهنتون دورې ته راشو، کله چې تاسو ادبیات لوستل د دولسم صنف له کانکور نه وروسته ادبیاتو ته کامیاب شوئ او که نه له پایله مو زړه غوښتل چې ادبیات ولولئ؟
ذوق علاقې سره د ادبیات پوهنځی ما انتخاب کړی و. دې ته راغلی وم نو په دې کې یو لنډ الفاظو کې بس تاسو سره یو خاطره ووایم. زه هغه وخت کې خو چې دیارلس سوه درې اتیا کال وم، دغه سهولتونه د انټرنیټ او د فیسبوک او دیشن سره نه و چې رابطې، تلیفون هم نه و بیخي. نو زه راغلم سفتنامه وکړو، د سفتنام نه وروسته جلال آباد ته لاړم. چې بېرته راغلم زما ملګرو زما نمرې ډېرې وې د کانکور په اساس باندې، یعنی په خپل سر یې دوی اقتصاد پوهنځي ته زما تبدیلي کړې وه. بېرته چې زه راغلم ما ورته وویل چې هېڅ دا کار نه کوم، ځکه زما ادبیات سره ذوق دی، علاقه ده او په خپلې علاقې په اساس باندې زه د ژبه ادبیات پوهنځي پښتو څانګه وایم او په همدغه کې که خدای کول مخې ته به ځم.
کله چې تاسو ادبیات لوستل کوم ټکي تاسو ته داسې ښکارېدل چې د تدریس لپاره دا مناسب نه دي او دا باید بدل شي، داسې ځینې ټکي تاسو ته ښکاره سول په هغه وخت کې؟
داسې اتمن داسې شینه یا داسې مفادات او یا داسې مضامین به سړی ته مخه باندې ورځي. خو معمولا چې افغانستان خپل یو نصاب درلودلو په هغه نصاب سره د لوړ زده کړو نه دا تعین شوي وو په هماغه نصاب د استادانو لخوا پلی کېدلو مخې ته ته.
نو دسی شاب صاحب یو خو سیستم د سم د مختزي لیکن اساس خپل برداشت سو سه کوم شی باید په دغه شکل باندې تدریس نشي او یا تغییر پکې راشي د سې سو
یار د سې زما مخ ته څنګه راغلی ځکه چې دا خو غزده کړو مرحله یو باغي وخت دومره وسی فکر د من سره نه و چې وایم چې ان په دې باندې متوانې درلودله چې په پردات کې یا په دې نصاب کې تغییر شي یا د تدریس کې دغه څه دغه رنګ شي ول نه غدزه په طبيق ځینې شي دغه خو داسې دې تحقیق نه
ځینې کسان دغه انتقاد لري یادانی وکه کوي چې د افغانستان په پوهنتونونو کې تر ډیره پورې په حفظ باندې اتکا کوي یعنی یو څوک ادبیات ولولي د ادبیاتو له څلورم صنف نه وروسته ممکن یو محصل تکړه وي لایق هم وي لیکن د دې توان ونه لري چې څه ولیکي نو د دې له خاطره فکر نه کوي چې په کار ده چې د ادبیاتو په پوهنځي کې عملي هڅو ته توجه ورته زیاته شي
کاملا دا خبر سره موافق ما هغه وخت کې خو امکانات هم کم وو د عملي او د کار سره هم دغه اوس خوشبختانه په ادبیات پونځي کې زمونږ د کار سره یعنی حتی د ځینې ادارات ته وړاندې کېږي ځینې په عملي توګه که په نثر کې کار کوي نثر کې کار کوي که په نظم کې کوي نظم کې که ژبپوهنې په برخه کې ژبپوهنې په برخه کې چاپي رسنۍ او دغه شته چې مجلې شته دي او زموږ ډېر تعداد محصلین په دې باندې لګیا دي چې هغه خپل د ذوق مطابق څوک ادبي ټوټه لیکي څوک لنډه کیسه لیکي څوک بل شي منده کوي هغه چاپېږي او هغوی دپاره په سیمستر کې مونږ د یعنی داسې زمینه برابره کړې ده چې د ټول پوهنځي یعنی محصلین او استادان ورته کښېني او په هغې کې خپل لیکچرونه ورکړي او د لیکچرونو تر څنګ څوک چا شعر لیکلی او که چا نورو برخو کې کار کړی څېړنیز کار کړی هغه د محصلینو سره شریک کړي نو هغه د امریکار ساحه اوس ډېره پراخه شوې خو متاسفانه به ووایم چې زموږ په وخت کې دا کار نه و او زمونږ دا غوښتنه هم وه او زمونږ یو تعداد استادانو به هم د کتاب او د چپتر سره خو بیلا څه کوي چې هغه به نه و نو مونږ ته به یې هغه نوټونه را کوله نو وای او لیکه او بس سر د کرښې او څه نو دغه ستونزې او دا مشکلات وه
تاسو د پېښور خواته هم زده کړې کړې دي او په افغانستان کې هم دغه دواړو خواو ته که چیرته وګورو په پښتو ادبیاتو کې د ادبي غونډو او د ادبي غونډو له نقده اکثر لیکوال وایي چې ډېر څه یې زده کړي دي تاسو د شیخ زاید په پوهنتون کې د نقد آزاد بحثونه لري
مونږ د نقد او د آزاد بحثونه البته په پونځي کې لرو ځکه چې استادان او محصلین ځینې اثار چې ولیکي هغه نو بیا اثار غونډې ته وړاندې کوي او بیا کوم استاد لیکلی یعنی محصلین او استادان په دې باندې هغه خپل نظرونه څرګندوي او خپل وړاندینې کوي او په دې کار باندې یعنی هغه خپل نظر څرګندولی شي او نظر څرګندوي
فکر نکوی استاد شهاب چې دغه سي نقدي غونډه ته تاسو د ولایت په سطح ته د نورو ولایتونو گاونډي ولایتونو په کچه باندې تکړه لیکوال درو خوړی او چې اغه هم له محصلینو سره خپل تجربه شریکی کی او په دغه سي غونډه کې برخه د سره واخلي ممکن محصلین د استادانو له لیکچره پرته ډیر څه نور هم ترلاسه کړي
زمونږ دا کار کړی هم دی زمونږ د علوم اکاډمۍ نه یو تعداد استادان او یا د کابل پوهنتون نه یا نور ملګري او دوستان ځینې وخت پوهنتون ته راغلي دي حتی دلته پوهنتون کې په ادبیاتو کې مختلفې غونډې جوړ کړې د روحي صاحب په یو سیمینار مونږ برابر کړی و د ده په رابطه باندې د کابل پوهنتون نه علوم اکاډمۍ نه ننګرهار نه او ځینې نور ځین نه ځینې استادان راغلي وو خپلې مقالې وړاندې کړې او لیکچرونه وړاندې کړه او زمونږ د ماسترۍ برنامه کې یعنی پرون دغه خبره چې ما تدریس کولو ځینو ملګرو دا د هیوادمل صاحب سره مستقیما رابطه وکړله او ما نه دا وړاندیزه غوښتنه وکړه که تاسو هیوادمل صاحب مونږ ته دلته راوغواړئ چې یو لیکچر مونږ ته راکړي یا ځینې نور مشران استادان دا موضوع ما ځان سره واخیستله او د پوهنتون د رهبری سره به شریکه کوم نشته او دا ډیره ښه خبره ده او دا د ادبیات لپاره او د نورو استادانو د فکر په انتقال کې د ماسیدینو او بیا د نورو زده کوونکو ډیر ښه رول لوبولی شي.
یو خدا د ستاسو نورو استادان درغواړي تکړه استادان لکه هیوادمل صاحب بیا نور دا خوام ښه خبره ده، لیکن که چیرته د افغانستان د ادبیاتو د پنځي تاریخ ته یو څه دقت وکړو، مثلا په یغه وخت کې سه استاد حبیبی، په یغه وخت کې سه استاد رشتین، په یغه وخت کې سه استاد رشاد د ادبیاتو په پنځي کې درس ورکاو، دغه دورې محصلین ډیر تکړه خلک راووتل او ډیر تکړه لیکوال دغه زمانه لرو. زما مطلب دا دی چې تاسو په خوست کې است، مثلا که د شعر نقد لري ممکن تر استادانو کاروان صاحب محصلینو ته ډیر څه ووایي او ډیر څه محصلین کاروان صاحب نه ترلاسه کړي. آیا دغه سې لیکوال د خپلو بحثونو ته که دروغ وړي بهتره به نه وي؟
ډیره به بهتره وي. دا کار داستا د خبرو نه ما دا فکر واخیستلو، مونږ کاروان صاحب یا محمد نبی صلاحی د علوم اکاډمي یا ځین نور داسې استادان مونږ دغسې بحثونو ته راغوښتي دي، او کاروان صاحب خو مونږ سره دلته په ډېرو غونډو کې برخه اخلي، او دا کار خو یعنې ډېر یو مفید او ګټور کار دی هم د محصلین دپاره او هم د استادانو دپاره، ځکه نظر شریکول او بیا د مشرانو تر مخه خو ډېرې خبرې تېرې شوې دي، نو
یعنی ډیر ګټور بولم. یو خو د استادانو په سطح خبره شو، لکه د کاروان دوی چې منلي شاعران دي او یا همداسې نور منلي لیکوال چې په وطن کې شته چې هغوی تاسو پوهنتون ته دروغ وړي، حتی د ځوانانو د بهیرونو ځینې تکړه غړي که چېرته تاسو راوغواړي ممکن محصلین له هغوی سره داسې احساس هم وکړي چې دا خو مو همزولي دي، که دا کار وکړي، ځکه په ورته وخت کې چې یو څه محصل زده کوي دا هم مهمه ده چې دا جرأت پیدا کړي چې په یوه غونډه کې نقد وکړي. څرنګه درته ښکاري دا وړاندیز؟
ډېر راته ښه ښکارېږي، او دا کار به حتما کوو استاد چې د دې نظر نه مونږ دا فکر واخیست چې حتما به دغسې ملګري او دوستان به سره در کوو سره دي چې لږ زیات به دا کار شوی، خو په هغه اندازه نه دی شوی لکه دا ستاسې چې څخلته فکر دی، او یا د محصلینو په برخه کې چې دا ښه تمامېدلی شي. یعنی زه به ووایم چې ډېر کم ترسره شوی دی یا په نشت حساب دی، خو دا کار به انشاءالله کوو او ګټورې بولم.
شهاب صاحب وبخښئ چې دا پوښتنه یو څه ځنډنې هم کوم، تاسو کوم مضامین تدریسوئ د شیخ زاید په پوهنتون کې؟
زه په شیخ زاید پوهنتون کې د ادبیات تاریخ اړوند مضامین تدریس کوم، ځکه چې ما مخکې هم تاسو سره په خبرو کې وویل چې رحمان بابا رابطه ما خپل ډیسرټیشن لیکلی دی، او رحمان بابا چې دی مونږ دلته د ادبیات پوهنځي پنځم سمستر کې رحمان بابا په هکله باندې د سبک پیروانو باندې د شعر په برخه باندې او د سبک د لارویانو په شعر باندې دغسې د ده په منځپانګه باندې خبرې کوو، نو همدا رنګه یعنې د ادبیات تاریخ اړوند زه خپل مضامین مخې ته وړم.
د ادبیات تاریخ یوازې د پښتو ادبیاتو تاریخ؟
پښتو ادبیات تاریخ بلی.
نو تاسو خو یوازې په رحمان بابا ډېر تمرکز وکړو، دا تر کومې دورې پورې تاسو دا تدریسوئ؟ تر کوم وخته پورې؟ له پایله تر کومه؟
زه چې خپل تدریس کوم زما چې اثار او کتابونه چاپ شوي دي روحانیانو باندې ما کار کړی دی، چې خوشبختانه بومیم چې کتاب مې چاپ شوی دی او د هیواد په مختلف پوهنتونونو کې تدریس کېږي. همداسې مې حمید مومند باندې کار کړی چې کتاب مې چاپ شوی دی د هیواد مختلف پوهنتونونو کې تدریس کېږي. همداسې د رحمان بابا باندې ما کار کړی دی او کتاب مې چاپ شوی دی چې په مختلفو پوهنتونونو کې او د افغانستان په ډېری پوهنتونونو کې تدریس کېږي. همداسې د خوشحال خان په برخه باندې مې کار کړی دی، لا تر اوسه چاپ شوی نه دی، نو حق ولایت مې د ماسترۍ دغې ته ورکړو چې دا باید چاپ کړم او په دې باندې لګیا یم. نو د ادب تاریخ مې کار کړی دی چې پنځه ادب تاریخونه ما لیکلي دي چې هغه روحانیان دي، خوشحال دی، حمید دی، رحمان بابا دی، او دغه سیمې د اوختن په پړاو کې هم یو څه کړي دي خو دا چاپ شوی نه دی.
په یو څه معاصر زمانه کې څه شی نشته چې محصلینو سره شریک کړي؟
ولې نه، دا خو د مسولیتونو په اساس باندې او یا هغه د تدریس په خپل برخه کې چې څومره کار کېږي، نو ما چې دا کوم کتابونه چاپ کړي دي او یا پرې لګیم، نو په دغه برخه کې تروسه معاصر دورې ته، ځکه چې زه پوهنتون کې دلته د علمي مجلې ورته وایي، زه د علمي مجلو امیر هم یم، د مطبوعاتو او دغه کارونو بوختیاوې هم په دې برخه کې زیات دي، نو په معاصره دوره کې لا تروسه پورې ما داسې ډېر ول نه تدریس هم کړی، که هغه اوپتون پړاو دی، ویښتیا پړاو دی، خانتیا پړاو دی، په دې پړاوونو کې خو څنګه زه هم داسې ډېر نوتن ورتنده کړي چې سړی په هغې کې مخکې لاړ شي، آثار او کتابونه ولیکي.
د پانتون د ادبیاتو د پانزو د ځینو محصلینو تیسیسونه ما لیدلې دي، دوی ډېر کلی موضوعات راخلي، بیا سه کله خبري ورسره کومه، مثلا ما سه خبري ورسره کړی دي، دوی بیا وایي سه د استاد د لارښوونې په اساس دا کار کوم. په دغه تیسس کې فکر نه کوي سه یو څل د کلیتوبه باید محصلین راووسی مشخص شي باندې لیکل وکي، مثلا که چیرته د شعر په برخه کې څوک یو تیسس لیکي یا د داستان په برخه کې یو تیسس لیکي، له کلیاتو راووزي، مثلا د رحمان بابا په باره کې یو څوک تیسس لیکي، د به ممکن په دې خپل تیسس کې دا شان ولیکي چې رحمان بابا په دې کال پیدا شو، په دې کال وفات شو، او یو دوه ټکو ته اشاره وکړي، او یو دوه عمومي بیتونه سي خوشاله او دولتام غلامان دي، او داسې ډېر معروف شعرونه د رحمان بابا سي د دې دغه هم راواخلي. فکر نه کوي یو څه تمرکز په کار ده، مثلا یو څوک تیسس لیکي یوازې د رحمان بابا په سلاست ولیکي، یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عربي کلماتو یې ولیکي، یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عرفان یې ولیکي، او شاید بهترین تیسس هغه چې رحمان بابا عرفان چیلنج کسي دا عرفاني بیتونه نه دي. فکر نه کوي یو څه محصلین باید آزاد پریښودل سي؟
موږ تېره ورځ غونډه درلودله، په غونډه کې زموږ د محصلین د مونوګرافونو موضوعات هم وو، په هغې کې داسې موضوعات ورکړي وو چې دا رښتیا هم دغسې موضوعات ورکوي. یو لیکلي وو چې لیکوالۍ خپل مونوګراف لیکم، بل لیکلي وو چې د رحمان بابا په ژوند خپل مونوګراف لیکم، بل لیکلي وو چې د کاروان صاحب. نو بیا موږ سره کېناستو، د هر استاد وظیفه ده کړه چې د خپل هر یو محصل سره که مثال رحمان بابا لیکي، په رحمان بابا باندې خبرې کوي، ووایي چې د رحمان بابا په اشارو کې د قرآن او حدیث، یا د رحمان بابا په اشارو کې تصوف، یا د رحمان بابا په اشارو کې عرفان، یا د رحمان بابا مذهب او عقیده، یا د رحمان بابا په کلام کې رواني، یا د رحمان بابا په کلام کې داسې، یعنی داسې یو یو برخه. نو دا رښتیا هم دا دود را پاتې شوی دی، او ځینې موضوعات مونږ ته به هم داسې راکول شوي او مونږ به هم ورکولي. اوس دغه موضوعات ته استادان هم متوجه دي، او محصلین سره تر پر ډېره پیمانه د استادانو کار هم دغه شوی دی. یعنی په رحمان بابا کې یوازې کولی شي چې دېرش محصلین په مختلفو خواو په مختلف برخو باندې کار وکړي. نو دا کار اوس کېدونکی دی، او داسې لاره ده چې دا لارښود استاد او د لارښود استاد ټاکل په همدې معنا دي چې د خپل محصلین سره
تاسو د شیخ زاید پانتون د ادبیاتو په څلورم صنف کې اوس څو محصلین لري، شمیر یې څو ته رسي؟
مونږ د ادبیاتو پوهنځي په څلورم صنف کې اووه دېرش تنه، خدای مې دغه نه کې اووه دېرش تنه دي. بلې،
دا اووه دېرش تنه که چېرته داسې مونوګراف ولیکي چې د دوی له فکره زیږیدلی وي، نو اووه دېرش کتابه بلرو یا اووه دېرش رسالې بلرو کال ته، کانه همداسې ده. ډېره مننه ډاکټر صاحب شاپ چې په دې خپرونه کې مونږ برخه سره واخیست.
الله تاسو خلری خوشاله اوسئ، زه ډېر زیات خوشاله شوم چې له تاسو سره مې څو خبرې وکړلې او تاسو مونږ ته وخت راکړ.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خپرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه، او یوه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه خپرېږي.
د دې خپرونې له لارې تاسو کولای شئ خپلو لوڼو ته هغه درسونه ورواوروئ چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې.
چه گورم ستا حیا ته چه گورم د خپل زانا به کرم به خبر د گل پشان دل و جادو هي او منتر د گل پشان دل و جادو هي او منتر دخمل زانا بیکم بے خبر دگل پشان دل بر جادوی او منتر دگل پشان دل بر جادوی او منتر گل پشان دل بر جادوی او منتر پشان دل بر جادوی او منتر د گل پشان دل بر جادوی او منتر او ستا کلا تچ گورم ستا حیا تچ گورم دخمل زانا بیکلم بے خبر د گل پشان دل بر جادوی او منتر سیواشی روح ملتن نا جداشی وہ خیدہ ہو میں حرام شی اغچ مانا خفاشی فلمائن تو براتا اور شو ستا پیغل تو براتا اور شو د دنیا را تنشتا خبر د گل پشان دل بر جادوی او منتر د
د گل پشان دل و جادو ای او منتر او ستا خلا تا چه گورم ستا حیا تا چه گورم تا خمل زانا بے کم بے خبر د گل پشان دل و جادو ای او منتر شان دل بر جادوئیں